خو د غینه مخکې لاند خبرونه. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي، ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډه شوي، په دې هېواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. د پاکستان دولتي اجانس آی پی پی او دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې جنرال ملک به د رواني سپتمبر میاشتې له 1 وروسته د آی اس آی د اوسني مشر ندیم انجم پر ځای خپل دنده پیل کړي. رویټرز خبري اجانس هم د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا خبر تایید کړی، خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی ورکړی. د ګرامی ایوارډ په نوم د موسیقي د معتبر جایزې ګټونکو ایرانی سندرغاړی شروین حاجی پور وایي چې شارواکو د قضایي دوسیه تړلې او وف ورته شوې ده. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د سیلو په وایي حمله کې د 21 ماشومانو او 9 ښځو په ګډون لک تر لګ 240 بیا کسان وژل شوې دي. د لبنان د روغتیا وزیر فیراس ابایت نن وویل چې په دې حمله کې له تیرې سه شنبه ورځې راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوي دي. او د اوکراین په ژاپوریژیا ښار د روسیې د تیر شپې حملو د استوګنې ګڼشمېر جګپوړي ودانه زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي په کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته ایستلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4 یکشنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات سي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې سته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمي بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالي زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړي دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم د غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلې چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړي دي؟ ملک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغییر ورکړي کې داسې آواز مسم سی آواز مډیر خراب راځي.
تاسو ته بیا هم راځم ملک زای صاحب، که لطفاً خپل ځای ته تغییر ورکړئ یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسې هم د بحث ته شرغلاست، که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغېزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موضوع مو یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکلي ده، چې وچکلي رامنځته کړې ده. وچکلي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چېرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، ثابت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکلۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکلۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکلۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړو. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکلۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکلۍ بیې شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدي کې د دې مخه نشو نیولای. داسې نشو نیولای چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري، بلکې په آزاد ډول یو هوا څخه بل هوا ته لیږي، سیمې څخه بل سیمې ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد سره نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو، او همدارنګه شنې ساحمه هم په هغې کچې سره نه دي ترڅو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل، په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو، نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي، او د هیواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخه نیولی شو او څه مبارزه کولی شو دغه سره مو ترسره کړو.
ډېر مننه، جالب ټکي مو راواخیستل. ملک زای صاحب، که چیرې آواز مو سم سوی وي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې دغه تبلیغ کیږي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې بیا ورسره اقلیمي بدلون افغانستان اغېزمنوي، ولې دغو تبلیغاتو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
اصلي خبره خدا دا چې موږ تاسې تقریبا د 15 کال په جنگ کې روان یو همیشه یو نه په یو شکل ما دا ښکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي د حکومت نشټواله په ټوله غلي ریسیو کې چې مثلا نلته زنګلات دی لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن روري دا وری وکړله په رحمانه شکل باندې وول شلو همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو دا غي نه موږ په در شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړی اته دا غي د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دی نیولې په اساسي شکل باندې یعنی تیر حکومتونو کې په اساسي شکل دی موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نه توجه نه ده شوې در حال کې چې دا ډیره مهمه او اساسي دی او ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده چرته چې اوبه هلته ژوند دی او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی طبعا د موږ داسې ته نظر واچو ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونو منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته شوي دي راشوي اوس هم سر وخت دی موږ وکولی شو اقل په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو په اطرافو کې قبیلوي شو لرو نو ښه خبره دا ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په اول سوال کې دا څومره سره غون شتلونې وکړي چې موږ ځنګلات پېټنو نو تبا دا منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کیږي دا باعث دی کیږي چې وچکالي ادامه پیدا کوي مګر د ایوی په خاطر باندې خېل اشاره موجود دي موږ منابع لرو دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هیواد یې سو مګر منابع موجود دي زمونږ د منابعونه زمونږ غونډې لکهلند لپاره د خشتپې کانال کار روان دی دا یو بهترین اصطلاح پایل دی کارون دی د اوبو د مدیریت دی مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو چې خوشبختانه په دې برخه کې مان د چکمونو موضوع روانه ده زیاتره ځینو کې د واړه چکډیمونو جوړ شوي په صلاحو دغه ټول مثبت تاثیرات دي لوی بندونه باید جوړ شي کارونه باید وستل شي چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي هم دواړه حالات کې سره ویني یو باران ډیر وی شدید وی هم زمونږ زمکي جادونه کورونه او کلی دا د منځوي چې خمیساري د بغلان پیښوا چې کچیرته موږ سپداسي نقطو کې وکول شو چې دمونه جوړ کو نو دا هم د زمکي د تخریب څخه مخنیوي کیږي او په څنګ دې کې هغه وب چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کول شو چې ذخیره کو په اند کې هغه وب چې سیمه چې مثلا او بنلري او یا په دغه په نوم ویډیو کې په کوم ساحو کې د تسنیکي دغه مخکلا عمل سره مخامخ کیږي نو هغه وخت کې مونږ کوم شي دغه بندونو دوبونه استفاده
بل ملک زاسه بیا هم تاسو ترازو مانه نژوندې او تاسو د افغانستان گاونډو یو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی احمدی صاحب بحث ته شرغ لس د افغانستان او بچی په سرحدونو کې گاونډو یو هیوادونو ته وړي آیا افغانستان د مهارولو حق لري کې لري په کوم شرایطو ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي
مننه ډیر تشکر اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلف همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو د غرض دی پاکستان سره شو ایران سره شو مونږ سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کو ګورو فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه دی هغه دوی مستشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي توافق نامه ورته ویل کېږي چې هغه هم په 1903 کال کې شوی و خو هغه هم بعضې په مجموع کې دغه دی یو لیجیټیمټ یا یو مشروع ټریټي د لپاره فکر کوم بعض شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغه ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزی اسیا سره یا د غرض د پاکستان سره موږ یو د یو مشروع یا لیجیټیمټ موږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو یو په اصطلاح سند نه لرو صرف یو ایم او یو یا میمورندم اف اګریمنت تفاهمنامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی و خو چې هغه هم په تر اساس سرحدي اوبو کې ډیر زیات مدد دي برنی. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې موږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې موږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې دغه همسایه کنټرول لري یا د ترانسپورت ریوټر منیجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري په غو کې اپډیټ ډیټا ولري وجود ولري چې عملا مونږه هم سایګان ته څومره وبز مونږه ورزې مونږه اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کو پاغه کې دا کم فګر سي ارقام چې مونږه ته دا تقریبا یو سند از د ډیر او ډیټ د شل کالونو هم دا مونږه ورو چې په کال کې مونږه دومره ملیون متر مکعب یا بلون متر مکعب وبرانه فلرو او د غم سایګان ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږه دا تعین معلوم کو چې مونږه وښین څومره رنافو بلرو په سیزنل فلو چې ورته ولکې. په دویم قدم کې مونږه وګورو حقوقي آبادی وټاکو او وښ دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرتس وي دغه راس په دې کې اکولوژیستان وي په دې کې اکونومیستان وي په دې کې هایډرولوژیستان وي په دې کې انوایرنمنټلستان وي چې دغه ټیمونه دغه وکول شو چې مونږه اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کو چې بیس لاین څنګه چیرته دی هغه نه پات مونږه وګورو هم شون دغه ام سایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په ان نوشن اف انټر ډیپندنس چې مونږه کولای شو چې دغه سرحدي وبو کومګه د سی یو منظم دی وبو ډیپلوماسي ولرو یو میکانیزم ولرو. نو دی وبو په دغه ام سایګان فکر نکوم چې مونږ ته په دوی مونږ سره مشکل ولري ځکه دا وین وین سچويشن ده د ټولو په ګټه ده کومګه د سی یو میکانیزم باندې صرف دغه وکړو چې دا وبو مونږه سلوکو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی او څوک دی کوم ځکه مونږ اپسټریم کې څوک دی ډاون سټریم کې څوک دی او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د غاول بیس لاین وټاکو. نو هغه نه بعد زما پاند مختلف خبره ده اساسي خبره ده چې مونګه لکه مخکمه چې دی خبره ته ما اشاره وکړه مهمه خبره ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي او بل خبره ده چې مونګه په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل نتیجې ته ورسېږو چې واقعاً چې مونګه په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو هغه ته څومره زی مونږ ته څو دی هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت د دولت په ساته یو منسجم سیستم ته ضرورت دی یو سنسیبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی
ډیر منه نه وبخشي. سید ولی باران تاسو ترازو خبري کلان ډلن دیو کې وختم په کم په خلاصېدو دی باران سه ویل کیږي ایران هغو بو ته چې افغانستان ورزي زین ذخیره جوړ کړی دی په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بله دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مون په کومه سطح لرو یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مونږ خپل هواد کې نه مصرفو او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې او پاتې تقریبا 15% اوبو زمونږ له هواد څخه نورو ځایونو ته غونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبو ذخیره کړو لومړی اپشن د دې دادای چې باید خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتي اړخ یا اقتصادي اړخ په یو لوړ کچا اهمیت لري. مونږ کولای شو چې خپل بندونو باندې خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې موږ فصلونه ولرو او په یوه وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي، په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج دیم ولرو، او اوبه موږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې له دې نه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې موږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند ته تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېره زراعتي ځمکه پرته ده، له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د ابیارۍ الته نه دی رسېدلی. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه چې موږ ذخیروي بندونه جوړ کړو، او کوم بندونه چې جوړ شوي دي د هغې ظرفیت کپیسټی نور هم لوړ کړو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوي دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډېر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیرېدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملي زیانونه اړوي؟
مهمه خبره او اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بدو شرایطو کې چې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل، طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په کوم کې مثبت تاثیرات دي. کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور من شدید بدن کېږي، دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړو وړلو مخنیوي وشي، دغه تحکیم کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته. نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني، دا باعث دی کې د چې ملک کې حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پزې چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته، نو همدا باعث دی شو چې موږ روسته پاتې شولو، زمونږ د وونه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان درسيږي، ګټه نشته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطح باندې، چې په هم زمان موږ کولای شو د هغه بندونو نه د قانونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او قانونونه تیر کړو، هم ځمکې زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب ګرځي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکم، افغانستان چې گاونډیو هیوادونه ته دومره ډیر اوبه ورکوي، ستاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډیو هیوادونه؟ نه
فلحال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډیو هیوادونو ترمن، تر څو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو تر څو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو، څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطحه لرو باید له دغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، تر څو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم مونږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي، او بیا کولای شو چې مونږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې داسې یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډي هیوادونو کې هلته اوبه هد داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي. دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي، بیا یې د څښا لپاره ترې نه استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه د تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمامېږي دوی ته. موږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي، پاکې هم دي، دا اوبه دوی ته ورکوو. دوی باید په مقابل کې موږ سره هغه څه وکړي کوم چې موږ ورته اړتیا لرو او موږ هېواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې لري. او دا یو ښه خبره ده چې د هېوادونو ترمنځ دا یوه همغږي ترمنځ شي تر څو یې راکړه ورکړه صورت وي.
ژوندی اوسې ملک زه صاحب، روسي پښتنه ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي، د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي؟
افغانی شکایاتو ته موږ نظر واچو. پخوا به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سیندونو د اوبو نه استفاده کوله. اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي، څاګانې دشي او د اوبو نه استفاده کوي. په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې شبکې پکې جوړې شوي دي، نو خلکو د څښلو لپاره د هغه اوبو نه استفاده کوي. د سیم اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي. هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تب لیدلی یم، په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نه ویستل کېږي. په څنګه ضرورت نشته پاکې اوبه د غرونو نه روانې، هلته د دې د غرونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي. مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بلخصوص ښاریاتو ته نږدې دي، هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي. همغه څاګانو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه، چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي. نو دا دغه استفاده کې
مونږ
نظر واچو په سر کې.
بله بله ملک زای صاحب، د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی. په نور خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو. 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو واورید. د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکي ساختمانونو انجینري متخصص سید ولی باران، د غرض د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای.
بڑ بشم وی وی پیا کر راجے.